اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. نن پنځشنبه ده، د سرطان دیار لسمه نیټه ده، د 1399 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه چې په څلور بجې دا د پیل سوه، تر پنځو بجو ده دا خبري خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به ورسو ملالی بشیر به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا او طالبانو خبرې حساسې پړاو ته رسیدلې دي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده، او د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغانستان د سولې وخت راغلی، او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي چې ممکن د سولې هوکړه وسی. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکچي پلاوی او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د ده په خبره امکان لري د سولې هوکړه وسی. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکچي زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی، او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د تروریزم پر نه استفادې، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند موافق وسی. طالبان بیا لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکات کې به د شدو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه و د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر شدو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې دوی د تولیدي اتحادیې جوړې کړي. ولسمشر د شدو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دي، د افغانستان له ټولو سوداګریزو اتشو سره د کندهار ولایت د شدو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې اقدام وکړي. افغان ولسمشر د کندهار ولایت له ځینو شدو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې افغان لوبډله د ویسټ انډیز له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه روانه ده. د انګلستان ټیم د لوبې ټاس وګاټه او بیټینګ روان کړی دی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ولاړ سي. تاسیز مرجغله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي گذشت وسي او ترامپ به وینا وکړي. د جولای څلورمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1980 کال کې امریکا خپلواکي اعلان کړې وه. ټاکل شوې ده په واشنگټن کې په رسمي گذشت سره د نن ورځې مراسم پیل سي، او وروسته به ترامپ وینا وکړي. خلک یوازې په دغو مراسمو کې په ټیکټ پیرلو سره برخه اخیستلی سي. د امریکا د پلازمینې په مرکز کې به لږ تر لږه دوه ټانکونه ودرول سي، او امریکا ته د ولسمشر تر سلامۍ وروسته د موسیقي کنسرت پیل سي، او بیا به د اور لوبې ننداره جوړه سي. د ترامپ مخالفانو ویلي چې دی د دغو مراسمو په نظامي او سیاسي کولو سره د خلکو مصارف زیاتوي، او پخوا دا مراسم یوازې په خوړو، موسیقي او اورلوبو سره لمانځل کېدل. تیر ځل په دا ډول مراسمو کې په واشنگټن کې لسیزې مخکې د امریکا د 30 ولسمشر هری ټرومن وینا کړې وه. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی، او دې کار امریکا په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د بډای کولو تهدید به یې په زیان تمام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلی وو تر هرې اندازې چې اړتیا ولري یورانیم به بډایه کړي. ولسمشر ترامپ بیا په ټویټر ولیکل چې ایران تازه ګواښ کړی. روحانی ویلي په هر اندازه چې غواړي یورانیم غني کوي که د کومې نوې موافقې خبره ترمنځ نه وي. د ویل چې ایران خپل ګواښونو ته باید پام وکړي او ځینې وخت بیرته درګرځي چې دا ډول ګواښونه ستاسو په خپل زیان تمامېدای سي. ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس تر یوې ټاکلې اندازې زیات یورانیم نسي غني کولای، خو اوس د دې ژمنې په ماتولو تورن دی. روحاني پرون د دې تر څنګ چې امریکا او اروپا خبرو ته ور وبلل، تهدید یې هم وکړ چې یورانیم به تر هغې اندازې چې ایران اړتیا ورته لري بډایه کړي. او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید پر وړاندې ځپونکي اقدامات کوي. د حافظ سید لشکرې طیبه ډله د هند په ممبئی کې د 2008 کال په خونړیو بریدونو تورنه ده. د حافظ سید او د هغه د په 12 همکارانو پسې 23 دوسیې پرانیستل سوي دي. د پاکستان د توریزم ضد ادارې پرون ویلي سید لشکرې طیبه ته چنده ټولوله. لشکرې طیبه ډله د هند په ممبئی کې د 2008 کال د نومبر په مرګونو بریدونو تورنه ده. په دې حمله کې 168 کسان وژل سوي. د لشکرې طیبه تر څنګ د ځینو نورې ډلې هم جوړې کړې او په مذهبي توندلارۍ تورن دی. په خټه پنجابۍ حافظ سید چې د امریکا د توریستانو په تور لیست کې دی، څو واره مخکې هم محاکمه سوی، خو لا یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو مشتاق پرونه تر 15 بجو پورې ده. اوس 4 بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به ورسته رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط څومره پرمختګ سوی دی. په دوحه کې خبرو کې نور څه نوی بدلونونه راغلي دي او د افغانستان پر سوله در روانې غونډې لپاره څه تیاری نیول سوی. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوال په دې اړه چې د امریکا حکومت د بلوڅانو د ازادۍ غورځنګ په د پروستانو په سازمان کې شامل کړی څه فکر کوي.
د طالبانو سره او خپل فن د پاکستان له خوا دغه ترفات او د امریکا له خوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري د پاکستان کړی ده.
په دې خبرونه کې به په ولایتي مسایلو کې ورزګان ته ځو او هلته به د خلکو خبري واوري.
خو طالبانو تړلې ده د ولسوال دی تر اسلام مو پاتې دي ژرندې مو ولاړې دي دغه نکدارو به موږ ولا کلرو چې یا پرمیچن باندې غنم ټکوو د سې نو بل باندې کوو یا
په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. یو د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو د ادارې یونیسف ګډ پروګرام دی او دوهم پروګرام مو کور کلی دی. په دې خبرونه کې به یو رپورت د کابل ښار د غلام حیدر خان له لیسې څخه درته خبر کړو. په دغه لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی یو تنکی زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د افغانستان په ښوونځیو کې دغسې تشدد څومره ډیر دی؟ د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې رپورټ اورېدل مه هیروئ. خو اول به ورسو د افغانستان د سولې هلو ځلوته. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی ویلی دي چې د امریکا له استازو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د دفتر ویندوی ازادي راډیو ته ویلی دي چې د بحث لپاره ځینې موارد سته، اختلاف نه لري خو ډیرو خبرو ته اړتیا لري تر څو وروستۍ او قطعي پریکړه وسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د قطر د ناستې شپږمه ورځ او د خبرو کوونکو دغه هیلمندي چې د سولې په مذاکراتو کې به هوکړه وروستۍ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل نننۍ ناسته ورته مهمه او هیله بخونکې ده او په څو مواردو چې نن پرې خبرې کیږي او هوکړه به پرې وشي د سولې توافق به هم وروستۍ شي. د موبایل هیله ده وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو د بحث وړ مواردو باندې بحث نه دی شوی. دغه موارد اختلافي نه دي، یوازې بحث پرې کیږي. ممکن نن زموږ بحث وروستۍ شي. ویلی شم چې تر ډېره حده، یعنې تر 80% پورې بحثونه نهایي شوي دي. په قطر کې د امریکای چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرې شپږ ورځې مخکې پیل شوې دي. د دواړو لورو په تیرو څو ورځو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش او دا چې د افغانستان له خاورې نه به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي کوم معلومات چې دوی له دغې ناستې ترلاسه کړي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش د قطر د ناستې د خبرو کوونکو ترمنځ هوکړه کیږي. طالبانو پرله پسې له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو د پیل شرط ګڼلی دی. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د جرمني او قطر په کوربتوب په دوحه کې یوه ناسته جوړه شي. مخکې له دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د بین الافغاني ناستې په اړه ویلي وو، خو حکومت څو ورځې وروسته وویل کومه ناسته چې د جولای په اوومه او اتمه په دوحه کې جوړیږي له جزئیاتو یې خبر نه ده. وس ویل شوی چې د قطر پر راتلونکې ناسته کې شپېته کسان ګډون کوي چې د افغانستان ځینې سیاسي سیرې، مدني فعالان او د سولې د عالي شورا استازي پکې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویاند مرستیال اسدالله زایری وایي
در ای نشست معاونی شورا مثل آقای عطارحمان سلیم
دیوی پدغه ناسته کې عطاور رحمان سلیم، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، نادر نعیم او د سولې د عالی شورا مشاورین ګډون کوي. مونږ دغه یو ښه فرصت ګڼو او ځکه د پرمختګ لپاره یو ګام دی.
حضور به شرکت خواهد داشت.
دا چې د قطر نننۍ ناسته به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د سولې عالی شورا وایي دغه ناسته سولې ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا حکومت روانه اونۍ په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډله چې د پاکستان څخه د بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله یوه ملتپاله ډله ده، د تروریستي سازمانونو په شمیر کې وګڼله. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی وکړ. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د کچيري د امریکا حکومت پاکستان ته امتیاز ورکړي، پاکستان به د افغانستان د سولې له هلو ځلو سره صادقانه همکاري وکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته په دې کې د پاکستان رول ته او دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري څه ډول امتیازات پاکستان ته ورکول کېدلای سي کتنه لري او رپورټ وړاندې کوي.
افغان څېړونکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې پاکستان ته امتیاز ورکول افغان سوله حتمی کولای سي. دوی وایي پاکستان په ډیره ماهرانه ډول له موقع نه په استفادې په افغان سوله کې خپل اهداف ترلاسه کړل. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خو د سولې مسله د طالبانو سره خپل خوند پاکستان له خوا دغه ترخواست او د امریکا له خوا منل د خپل ذات کې یو رقم امتیازګیری چې پاکستان کوي ده. پاکستان به وکړي شي چې په راتلونکي کې د بلوچستان او چې پاره کې د پی ټی ایم څنګه اصلاحي طرف دی او ډیر زیات فرهنګي او نورمال طرف دی، بلته د بلوچستان هغه څوک چې په پلاس دی او د بلوچستان د ازادي خبره کوي له دې دواړو به ځان خلاص کړي، یعنی په یو غش باندې به دوه مرغۍ وي. بیا هم پاکستان پر ډیر ماهرانه ډول باندې وکړي چې امتیاز واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې شپږمې ورځې ته داخلې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې شوې دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پاوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ کې شامل کړه چې پاکستان یې هرکلی وکړ. د بلوچ بیلتون پاله غورځنګ په بلوچستان ایالت کې د طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د شپږ میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تازه د لشکر طیبه ډلې مشر حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبره کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې څاري وای چې دا ټوله معامله ده چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا او پاکستان ترمنځ سوي ده.
امریکا په دې سره په افغان سوله کې پاکستان ته په امتیاز قایله شوې. بلوچستان کې په تورلس کې هم شامل شي. دغه غورزنګ اوس نړیواله بڼه خپله کړې. د پاکستان سربیره په ایران، نایجیریا او نورو عربي هیوادونو کې موجود دي او حتی په لندن کې فرهنګي مرکز لري، تلویزیونی او راډیوي خپرونه لري، د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا دا کار پاکستان ته د امتیاز ورکول دي.
هر ډله چې د امریکا په تورلس کې شامل شي، لوړپوړي چارواکي بهر ته نشي تلای او له ډیپلوماټیک او رواني فشار سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په افغانستان کې د ښوونځیو او د زده کوونکو پر یو بل مشکل باندې اندېښنه څرګندوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي محمود خان په سیمه کې 14 وسوې چې د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا یو 15 زده کوونکي پکې زخمیان شول، نیو اندازه زده کوونکي ووژل شول، خو د افغانستان د حکومت ادارو دقیق ارقام لا نه دي خبره کړې او نه دي ویلي چې څومره زده کوونکي په هغه ورځ ووژل شوي. دا ور د کابل په ښوونځي کې د کوچنیانو سره د تشدد او زور زیاتی پر یو بل ډول باندې رپورټ لرو. د کابل شهر په غلام حیدر خان لیسه کې د رپورټونو پر اساس یو سرښوونکی د ښوونځي یو زده کوونکی دومره وهلی چې لاس یې ورمات کړی دی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي ورغلې وه او په دغه لیسه کې د شوي زور زیاتی په اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او له هغوی سره بد چلند ډېر شکایتونه راپورته کړي دي. د داسې بد چلند وروستۍ پیښه د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکي محمد پر وړاندې شوې. محمد د ښوونځي د سرملم لخوا سخت وهل شوی او حتی لاس یې مات شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دې پیښې اندېښمن کړی. دغه وزارت ویانده نوریه نصحت وایي چې په ښوونځیو کې څارنه زیاته شوې.
بله، ما روزی گذشتم رفتیم قضیه را از نزدیک بررسی کردیم.
موږ پرون د دغه مسلې د څارنې لپاره لاړو. دغه شان پیښې چې زموږ په ښوونځیو کې کیږي دا تاوتریخوالی دی، نو ځکه زه او زموږ د تفتیش ټیم پرون ورغلي وو. خو دا مسله به په جدي ډول څارل کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پوهنې وزارت ویانده وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره هر ډول ناوړه چلند د پوهنې له اصولو سره په ټکر کې دی او له عامل سره به یې جدي چلند کیږي. د غلام حیدر خان ښوونځي د زده کوونکي محمد د کورنۍ غړي په دې اړه مرکې ته حاضر نه شول، خو د هغه پلار چیروکای نومیږي یوازې دومره وویل چې په ښوونځیو کې باید له زده کوونکو سره د بد چلند مخه ونیول شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې له تیر یو کال را په دې خوا په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي شل پیښې ثبت شوي چې دوی جنسي زورونې او نورې ټولې د وهلو ډبولو پیښې دي. له دې سره د ښوونې او روزنې د برخې پوهان بیا له زده کوونکو سره ناوړه چلند د دوی د راتلونکي لپاره ګواښونکی بولي او وایي چې که د دغو پیښو مخنیوی ونه شي ورځ بلې ته به د ماشومانو او ښوونځیو ترمنځ واټن زیات شي. د دې ډلې محمد صبر نوري ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
په ښوونځي کې د معلمینو او د معارف وظیفه یوازې دا نه ده چې هغو ته د علم زده کړه ورکړو، بلکې د هغو شخصیت جوړول، هغو ته جرات ورکول، دا یو ډیر مهمه برخه ده د تعلیم و تربیه. دغسې عملونه ډیر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډیر زیات فیصدي د ډراپ اوټ یعنی د ترک مکتب هم چې ده عوامل یې همدغه دی.
ښاغلی نوري دا هم وایي ټول تعلیمي بنسټونه که هغه دولتي یا خصوصي دي باید له زده کوونکو سره د ناوړه چلند پر ځای ښه رویه وکړي تر څو ماشومان زده کړو ته د هڅېدو تر څنګ په سمه توګه وروزل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یونیسف اټکل کوي چې په افغانستان کې به 3.1 میلیون کوچنیان سږ کال له ښوونځي څخه له سره پاتې سوي وي او نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي. په هغوی کې 60% انجونې دي. په افغانستان کې د زده کوونکو سره تشدد
د امنیت خرابوالی او د اقتصاد ستونزې هغه خندونه دي چې له امله یې زده کوونکي او د ښوونځي په عمر باندې برابر کوچنیان له سره مکتب ته نسي تلی، او کله چې بیا مکتب ته ولاړ سي دغسې د تشدد څخه ډکې پېښې هغوی د زده کړې څخه زړه توري کولای سي. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یونیسف سره خپل ګډ پروګرام خپروي چې په هغه کې هم د کوچنیانو پر حقوقو باندې خبرې کیږي، نو د اورېدو لپاره یې لطفا راسره اوسئ. اوس به ورسو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک شکایت کوي چې د ډېرو ولسوالیو لارې بندې دي، تلیفوني ارتباط دوی نسي ټینګولای، تګ راتګ په اسانۍ نسي کولای، او د افغانستان له حکومت غواړي چې تړلې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
د ترینکوټ ښار څخه د اروزګان چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تېرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تېرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
خپل دادي موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولس مار کړي، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه شي وړي، حکومت خو بهلته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده، دی ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر اوبه موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو، داسې اوبله باندې کوو، یا دا نه دا یار خوراک دی.
پنځه د چا تر مشره جوړ کم دا کوي، وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سندار پر باندې. هلته خو ګورم عجزي استا، مظلوم ولس تا، سپینجری استا، مریضان استا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواسته، نه وړسته، نه غوړسته، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لاره کې بند پاتې دي، او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستان داش د لارګي لکه ور مشکل دي، د حکومت سره خپل مشکل وسره کی جنگ وسره کارت مشکل سره یاخد دی وسنګ پسنګ نه سره ول هر مشکل لري خو نه دی دوه د یله د شورو جان د لکشن دی دوه ورونه اس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک د مشکلات له حل کی د لکشن دی ورونه سی
مش به الاتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالیس صاحب دروازه ته ولاړ ناری بو بغاری بو غریوان بوته چې چور روز مش غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دوی تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یادلاره په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي.
قوا سغونه نشته ده چې څنګه ټول ځای انتظام ورسو، نو په خلکو رحم هغه خلک نه کوي، په عوامو ویل کوي موږ خپل مشکل و خپل حال کو هوا د لارې به خپل ولسوالۍ ته غذایي مواد ارشه ورسو، نو چې عموما خلکو ته هوا د لارې دا مشکل ده چې موږ د څه وکړو. موږ د خپل غذایي خلکو دخوا نه، د شوراګان دخوا نه، متنفذین دخوا نه به د مخالفینو سره به خبرې وکړي تر څو دغه لارې هغې خلاصې کړي.
ها خوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس به ورسو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا چې د پکتیکا په کومو ولسوالیو کې عملیات روان دي په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني بریدونه په بریالۍ توګه روان دي. د دغه ولایت ویان مجیب رحمان سمکني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دقیق شمېره یې نه ده معلومه، خو وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولې دي. والي زیاتوي په دغه هوایي بریدونو کې په کم شمېر سره ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده چې لامل یې د وسلوالو له لورې د عامو خلکو له کورنو دا سنگر په توګه کار اخیستل دي. هغه زیاته کړه د ولسمشر هدایت هم دا دی او د پکتیکا محلي ادارې هم په وار وار له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غوښتنه کړې ده چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کاملا مخه ونیول سي. والي زیاته کړه په دغه عملیاتو کې ډیری بهرنیان هم وژل سوي دي چې زیاته برخه یې پاکستانیان دي.
هوایی عملیات کاملا بریالی دی، ځکه دوی ته دقیق کوردینات ورکولی کېږي د موږ د امنیتي او دفاعي ارګانونو د خوانه، او دوی په عین واحد کې همغلته عملیات کوي لکه څنګه چې جریان لري همدغسې د هوایي عملیات جریان پیدا کړي. نور هم
بل لور ته بیا ځینې مدني فعالان وایي چې دولت د ولایت په هغو سیمو کې هم پوځي ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. محمد نبی زیارمل ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي، خو هغه سیمې یې له پامه غورځولې دي چې په ټولیزه توګه تر سختو تهدیدونو لاندې دي.
یو لوی باز چې ولس یې اندېښمن کړی هغه دا ده چې په اکثریت سیمې به نظر غورځولې دي، لکه وازې خوا اور ممو چانی خیل دا که په نظر کې ونیسي هلته دا اوس هم ځینې مشکلات شته. دا اوس هم طالبانو ځینې تحریکونه موجود دي چې هلته بریدونه وکوي شی وکوي، ولې هغو سیمو ته هېڅ توجه نه کېږي. موږ وایو چې که چېرته هغو سیمو ته توجه ونه شي دولت هم خفه کېږي، دا به بیا د دولت لپاره هم یو سرخوږی جوړېږي.
وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره نه مني او وایي د دوی جنګیالیو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې ډیری سیمې له دولت څخه نیولې او زیاتو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی دوی وایي چې د قطر په غونډه کې 80% پرمختګ شوی، نو باید دا د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی د پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبول او هر وخت یې دوه مخی سیاست چلولی دی. تازه خان سمسور لیکلی دی د قطر د راتلونکي غونډې لپاره خوشبین یم او ښه نتیجه به ورکړي. کریم شیدا د غزنی له مقور ولسوالۍ لاندې کلي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تشدد او بد چلند یو غیر بشري عمل دی او د زده کوونکو پر روح او روان بد تاثیر کوي. او یو بل اوریدونکي اخلاقي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د میوند په ولسوالۍ کې د هندوانو او خټکو دپاره مارکیټ نسته. دوی وایي موږ هیله لرو چې دلته به د هندوانو او خټکو یو مارکیټ جوړ شي. د ازادي راډیو اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوئ دا ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه وي. تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې د کابل د غلام حیدر خان په لیسه کې یو سرښوونکی یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ورمات کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر دې پیښه جدي خواشینی او د زده کوونکو د مسؤلیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یوه کال کې دغسې د تشدد او په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره د بد چلند شل پیښې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې د کوچنیانو لپاره ځانګړی کار کوي وایي چې په افغانستان کې به د دوی د اټکل پر اساس سږ کال 3.1 میلیونه کوچنیان اصلا مکتب ته د تګ څخه محرومه دي چې په هغه کې 6% نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو پر کارکونکو پر معلمینو او نورو چارواکو غږ کړی چې له کوچنیانو سره دې له دغسې تشدد او زور زیاتي لاس ونیسي. اوس ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، خو په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته د کوچنیانو پر حقوقو یو ځانګړی پروګرام خپروو.
د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بخښونکې ده چې د ده په خبر امکان لري د سولې هوکړه وسي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په ملي تدارکاتو کې به د ښځو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینهو د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز منځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز په چوغه ګټله او لومړی بیټنګ یې پیل کړ. اوس مهال د ویسټ انډیز درې لوبغاړي سوځلي او 180 منډې جوړې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې د جولای 4 نن ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. ایران د یورانیمو د بډای کولو تهدید کړی او دې کاري امریکا په غوسه کړې ده او پاکستانی چارواکو ویلي چې د حافظ سید په وړاندې ځپونکي اقدامات کوي.
اوس اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې پیل کړې. د دې لوبې ټاس ویسټ انډیز ګټلی او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده. په دې سیالۍ کې افغان 30 توپ اچونکي سعید شیرزاد ته هم د لومړي وار لپاره چانس ورکړل شوی دی. د 30 توپ اچونکي آفتاب عالم پر ځای لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه په روانو سیالیو کې یوه بریا هم نه ده خپله کړې. همداشان ویسټ انډیز بیا په ترسره کړې و لوبو کې یوازې یوه بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا انګلند نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د انګلند په دې بریا سره نیمه پایلوبې ته د پاکستان د تګ مخه هم ډاب شوه. که پاکستان سبا خپله وروستۍ لوبه له بنګلادیشه د لږ تر لږه 300 منډو په توپیر وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تګ امکان شته، خو دا هغه خوب دی چې شاید رښتیا نه شي. استرالیا، هندوستان، انګلند او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته لارې پیدا کړې دي. د آسیا د فوټبال اتحادیه دوه افغان لوبسارانو ته د آسیا د فوټبال د 14 کلونو کموم رضوانانو په سیالیو کې د لوبساری اجازه ورکړه. حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سادات به د آسیا د فوټبال په یادو شو سیالیو کې د لوبساری دنده پر مخ وړي. دا سیالۍ د راتلونکي لمریزې میاشتې اسد په 10 نیټه د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیلېږي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې تر دې دمه د هندوستان روهیت شرما تر نورو ډېری منډې کړې دي. روهیت شرما د 540 منډو په کولو سره د جدول د نمبرو په سر کې ځای لري. همداشان د بنگلاديش شکیب الحسن د 520 منډو په کولو دوهم او د استرالیا ډیوډ وارنر بیا د 514 منډو په کولو سره دریم ځای خپل کړی دی. د دې تر اڅنګ بیا د توپ اچونی په برخه کې د استرالیا 30 توپ اچونکي میچل سټارک د 25 وکټو په اغوستو اول، د نیوزیلند لوکی فرګوسن د 19 وکټو په اخیستلو سره دوهم او د انګلند 30 توپ اچونکي آرچر هم 19 وکټ یې اخیستی او دریم ځای خپل کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ لوبډله نن د ویسټ انډیز سره خپله وروستۍ لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه نهمه لوبه ده. اته لوبې مخکې له مخکې بایللې دي. د ویسټ انډیز لوبډلې نن پچه وګټله او تاسې وګټل او د بیټنګ شروع کړ. تر اوسه ویسټ انډیز منډې کوي، 102 منډې کړې دي او دولت زدران او راشد خان د افغانستان لخوا بالینګ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو ته په دې اړه نور معلومات هم وړاندې کړو چې نور څه نوې خبرې راځي او لوبه څوک ګټي څوک یې بایلي. تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې پر همدغه موج چې تاسو ورته ناست یاست اوریدلی سئ. د ازادي راډیو اوس اونیس پروګرام لري، د ملګرو ملتونو له سازمان سره زموږ ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی. دغه پروګرام خپرو، بیا تر هغه وروسته د کور کلی پروګرام دی.
امنیت،
او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي، لاس پلجي بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او د حل لارې څه کېدلی شي؟
ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز چې په هره سطحه کې وي د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکي او وژونکي ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړي، او په دې ډول ماشوم کورنۍ او ټولنه له یوې لوی بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې خوشحال شي، پښه شل شي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت بیا کله خسي او لږ غسي، نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره پازابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره پازابي، دغه کوټه کې پروت خو د هغو خلک ورسره پازابيږي، په یو کس نه جګېږي، په دوه کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګېږي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپل د افغانانو ورونو خویندونو ته تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سینې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به منفي وي.
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل 14 ماشومان لرم، ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کی کور د مغل تر نفر راځي، مګه واکسین په هر دوره بیا پڅ کی ور راځي، موږ شوم الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو.
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غواړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نکوي، د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بیغوري نه کوي. په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروع شوی دا د پلج او هغه شامیان دي تقریبا در توا مخ پر ریکدو باندې به بل خصوصه هغه سم کې چې دوی خپل پر وخت او زمان باندې کوي، او هغه سم چې ته نه سیو نی رسیم دی نو رسیږي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځان ستنه بیا چې پالڅو نه جوړیږي شی چې اسلام او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا باید درته وایي، او هغه شی چې ته کوم مانعات په صریح په آیات کې نه لري، په حدیث کې نه لري، په اجماع کې نه لري، په مذهب کې نه لري، په معاشره کې نه لري، نو ګل باید هغه څه خداري وکړي او ضرر هم وینو درته کې چیرې دغه تبابت ونو کو درته وان ته وایي سردرد دی ته دغه ګولې ده ته ونو خو لا سردرد نشکېږي ان خدا ګولې وخوره تمام نه سفیه می عموما خود کو دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونږ کو ته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدا ده تاوان نه لري، هیڅ تاوان نه لري، نه شرعي نه ديني نه مذهبي. پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاری واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی، نو اسلام په دې کې څه مانعات لري؟
دا چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي، په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي.
د
په 2006 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب، جنوب شرق، شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبتې پیښې لرلې. یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي. په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرلې. یعنی په 2013 کې یو ویشت پیښې سبسوي وي چې 15 مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې سبسوي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي، او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی. تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي.
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځه تللی او کوم سیمې لا هم اما سپاتی دی؟
فقط که دا حوزو پا کچه رایسو تا افغانستان فقط دو حوزه اوس هم دا پولیو دا ویروس دا تهدید سره مخ دی، چه اغا سویلی حوزه دا او شرقی حوزه دا. پا سویلی حوزه که قندهار، اروزگان، هلمن دا حق مناطق دی چه پا عنوان یا پا نامه دا مخزن دا ویروس دا پولیو وست پیزندل کی گی. زکه پا دی سومه که هم دا پولیو مثبتی پیخی را منتسوی او هم دا راز پا دی سومه که پا محیط که پا چاپریال که پا ناپاک اوبو که آل تا هم ویروس تثبیت سوی دی. مشخصی وای ما جنوبی حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي.
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام. دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده. دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دو دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارفی کې کومک کوي او د المنځه وړي. په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپله ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي له منځه یوسي. د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې ادا کولای شي. همداراز د کلي مخاور، ملک، مشر دوی کولای شي چې زمینه د کمپاین د تطبیق لپاره موږ ته ښه برابره کړي. کله داسې ګنګوسې او خبرې اورېدل کېږي د ټولنې نه او بعضو سره داسې یو افکار پیدا کېږي چې ولې خارجیان، بهرنیان او دغه روغتیایي سازمانونه دوی ډیر دې ته لیوالتیا لري چې د موږ ته کومک وکړو د کمپاینونه تطبیق شي. دوی زمونږ استاسو د ماشومانو د پاره فقط و فقط دا د اندېښنه نه لري چې زمونږ استاسو ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. دوی د خپلو ماشومانو ته اندېښنه لري که دا ویروس دلته محو نسي بیرته به د دوی د هیوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
په راتلونکي کې څه پلان لري چې پولیو بیخي له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې موږ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومې دی د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادو. په دې پلان کې موږ دا په نښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاو د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلی شي چې هغه درې سرتاسري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلی شي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یو سرتاسري کمپاین او د فرعي کمپاینونه وو، او شپږ نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق شي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق شي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې موږ د خپل هدف نه لرې کولای شي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي د 15 کالو لاندې. باید دغه هدف ته موږ ورسیږو په همغه کمپاین کې. همداراز په اختصاصي فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونو شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسي.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي.
که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سوي مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقوو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زموږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولی او تطبیقولی، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز چې په هر سطح کې وي د پولیو ضد واکسینونه شته. ښه خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ بود چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې اړه چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پای ته رسو. تربیه ښه چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل اداري د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تیرېدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي. کم بختان د غلا نه معلومه وي، نور تر چا چې وسره سی غلا کوي، د سی غلا کوي په پټه غلا کوي. کریډیټ اچو یو سات بعد انډیواله یو روپۍ پکې دی چې زنګ وهي وي دا شاید فعاله شوی چټي درو. اتصالات ډېر د څه کار کوي، اتصالات روشن نو ټول غلې دي. همداسې
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکې نادیه هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د سادسي ما سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کړې او نو امش کریډیټ به را تا خوړل. وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي درال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړم. د یو میاشت لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې، بیا هم ما قطع کړ. دا سیم کارت به هیڅ یک افغان بي سیم واخسته، هغه بي سیم هم خه کار کوم، تا د انټرنیټي د لحظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزه د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خام لرم، خو اتصالات دا سیوا شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته وایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي. یعنې پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
مجموع کې خدمات شبکې سیدی په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په غوښتنې کې موږ ژوند کوو. مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي، خصوصا د اتصالات نه زیات اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټین نه زیست خاله یو بنډل ډیټا یا پکې استفاده وم، نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اند موږ هیله مخابراتي شبکو څخه د خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړو، هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سره موږ غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
سیار دې د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډېر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړې. کله چې مثلا یو کس په ډېر مشکلات او یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نت فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې د هغې دنه وهلې وي یا هغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خورې ټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 350 روپۍ یا په نورو هیوادو کې په 10 روپۍ 15 روپۍ نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو، دغه د مخابراتي شبکې شدي دا غلا چې دوی کوي، دغه کریډیټ چې دوی اچوي 50 روپۍ خو مالیه ګرځي. اقتصادي مشکلات دا چې یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي دا سیم کارتونه خپل بند کړي. ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل دي. 50 روپۍ چې دوی تر بیګا پونه کې په 2 زنګ باندې، یعنی دا د موږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او دا غلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راولي.
زمانم شیر محمد د 315 وشو دین کړي. بلې نو موږ خو غریب خلک، مثال 50 روپو کارت واچو، هغه 50 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده. نه خو مالیه شو. نو مالیه نه چې بیا غي نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي او بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
رنو اوریدونکو، د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي. دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي، دا او د تورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکی مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زبا په دې ارتباط باید د قانون ماده واضح کم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیمو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواک مسؤلانه به پلې ډوله په پرانیستي رڼو مخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره خلکو ډېر شکایتونه کول دي. مخابراتي شبکونه د چټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اتره څه کړی دي
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي او هغه جکې چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټ شي دغه په اساس باندې دوی جریمې پرې وزه کیږي
دغه جریمې چې وزه کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه
بله ولې نه دغه جریمې چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دوی جریمه سوای ده نور لاتونکي کې دوی په هغه جکې کوشش کوي چې دغه خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پورته کې دوه موضوع چې تاسو د قیمتو ویل قیمتونه خو یو ک عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جکیږي
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعال کړی خپل شبکې را تفال کی بیا به تر نه پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزه نه حل کیږي
دغه لپاره وس موږ شکایتونه چې هم ډیر سوال موږ به د ارتباط د بورډ د اترا تصمیم نیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي د ته موږ وس د مخابراتي کمپنی مکلف کړی دي چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتو نه مستفید شي بیا وي بیا به فعال کیږي
خبرات وزارت څو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی خدا کارت روس پورې نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت
خو دې ارتباط موږ مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی دی انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او وست وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړې پیغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړي سي چې هغه اضافي مصارفات تنه دی بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ست په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ودرې چیزی دی آی اس پی دی انټرنیټ لاله خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روان دي او په دې باندې کار کیږي کومه اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان ان شاء الله کوشش یو نتیجه ورسیږي
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي د ریټ چیږي او انټرنیټ چیږي او د رقابتونه دي اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې د رقابت څنګه سالم کړی
مختصو ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوال لپاره موږ دوامدار کارونه کوو او د دې لپاره دولت وس په نامه د ام ان پی موبایل نمبر پورټیبلیټی ام ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي فقط هغه مثلا شماره به معنی شي خو شبکه به بلې د دې لپاره وس موږ کار روان ده د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي
یعنی خلکو ته مداوازه چې اتراشته دا کار کوي
اترال اول ورځ نه ست او همیش د دې نه مخکې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حالې کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوئ چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سره کوئ او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي
دا د اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښه چاره
شنن قرار دي كمستور ما ترانا تازه تازه بدي سلور ما ترانا نار شنن قرار دي كمستور ما ترانا